په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر لخپل ترکمنستاني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیت او انتقالاتو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې امیر خان متقی په اشقابات کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال صدر اعظم رشید مرادوف سره په کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو او همداراز د انتقالاتو او ترانزیت پر اړوندو مسایلو خبري وکړي. ښاغلی متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه د یو پلاوي په مشرۍ چې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت او د افغانستان د ریل ګاډي او برېښنا د ادارو چارواکي پکې شامل دي ترکمنستان ته تللی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو د حکومت یو اقتصادي امپلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت دا تخنیکي او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاد تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو د ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یو چارواکي اکبر باور له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداری په برخو کې څو پروژې پرانستل شي. افغانستان چې سمندر ته خپله لاره نه لري او د پاکستان له لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې تل له ستونزو سره مخامخ وي، هڅه کوي چې د چابهار بندر له لارې له نورې نړۍ سره سوداګري پراخه کړي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځنی کمپاین دوهم ورځ ده. د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې پرون په یوویشتو ولایتونو کې پیل شوی او تر پنجشنبې پورې دوام کوي. له پنځو کلونو کم عمره شاوخوا اووه میلیونه شپږ لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له کورنیو او دیني عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي، خو سږ کال تر اوسه د کومې نوې پېښې خبر نه دی ورکړل شوی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هېوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن ناروغي تر اوسه په کې ده او له منځه نه ده وړل شوې. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د دې هېواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلی بازرگان او علی رضا رجایی په ګډون 215 اویا تنه فعالانو د ایران د پارلمان د دولسمې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینوونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون د هېواد په مصلحت بولي انتقاد شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور ازمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بله نتیجه نه ورکوي. په پام کې ده چې د ایران د ولسي جرګې یا مجلس لپاره انتخابات او ورسره د خبرګانو په نوم د بل مجلس لپاره د رایو اخیستل د روانې جمعې په ورځ پیل شي، خو ډیری نومان کاندیدان لا له مخکې رد شوي دي. د هنګاری کې پارلمان په ناتو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړله. دې سره په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، په ناتو کې د اروپا د شمال د دې هېواد غړیتوب ته لاره هواره شوه. هنګری د ناتو وروستی غړی دی چې له څو میاشتو ځنډ وروسته په دې ټالواله کې د سویډن غړیتوب مني. د پارلمان غړو په 138 موافق و او شپږ مخالف رایو دا اقدام تایید کړل. په دې برخه کې د هنګری ځنډ د ناتو غړي هېوادونه په غوسه کړی وو. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن په غبرګون کې دا یوه تاریخي ورځ وبلله. ویل سویډن چمتو دی چې د اروپا او اتلانتیک د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا د بېګڼۍ غونډې د بحثونو او احتمالي پریکړې جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي، خو د دغې غونډې تر پیلېدو مخکې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د واکمنو طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه په کلکه وغندل شول.
We strongly condemn the Taliban's continued
system. موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو.
نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي او پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځني کمپاین دوهمه ورځ ده. طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت له کورونا او دینی عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو، قومي سپینګیرو او د دینی عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یوځای شي، څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
زه خپل درې څلور پیرې تښتېدلی یم او ورناشي راغلي دي. همداسې مې ګیره نیمایي پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوې دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره د لبنان د خاورې دننه د حزب الله پر اهدافو برید وکړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل بیګنې غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړه. د بندو دروازو تر شا د غونډې د اجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل او د ښځو او بشري حقوقو مسایل شامل خو د غونډې لپاره مخکې د شمیر هیوادونو استازو په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقوقو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. نور جزئیات له احمد کلاورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشر د ګایانا استازي کارولین رودریګوز د پرونی غونډې له پیل دوه مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو شمیر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګایانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالټا، جنوبی کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامدار سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شمول سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په صورت کې راتلای شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوي دي.
We strongly condemn the Taliban's continued system.
موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو د منځنۍ او ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم، د ښځو پر کار تګ راتګ او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي.
میرمن رودریګوز وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. خو دا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شوه او جزئیات یې له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې په رسمیت وپیژني د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې و د دوحه په غونډه کې خبرې پرې وشي مخالفت څرګند کړی او د همدې مخالفت لکبلې په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ. خو ښاغلی ګوتریش په دوحه کې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلا مشورو کې شامل وي. د ځانګړي استازي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه وه. ښاغلی ګوتریش وویل د دوحه په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکي ارزونې له ټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوه شي چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
نن په افغانستان کې ماشومان د ګوزند ناروغي پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځې کمپاین دوهم ورځ د دې کمپاین په ترڅ کې بچي پرون په یوشت ولایتونو کې پیل شوی او تر پنځم به پورې دوام کوي. له پنځو کلونو کم عمر شاوخوا و میلیون شپږ لک ماشومان ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت هم له کورنیو او دینی عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. یو شمېر کورنۍ هم خپلو ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق مهم ګڼي. نور جزات په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په یو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوې ده. د دغه وزارت وایان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځنی کمپاین کې به 1.8 میلیون له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو، قومي سپینګیرو او د دینی عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یوځای شي، څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي. دا وایروس د دایمي فالج یا د ماشومانو د مړینې لامل کېږي. موږ له ټولو خلکو څخه غواړو چې ټول ماشومانو ته د واکسین په ورکولو سره هغوی له دې وایروس وژغوري.
بلخوا په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف لخوا ملاتړ کیږي، لا کورنۍ غوښتي چې د خپلو ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. یو شمیر هغه کورنۍ چې د دوشنبه په ورځ خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي، لنور کورنۍ غواړي چې د خپل ماشومانو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. د کابل دوه اوسیدونکو لینا او مرجان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
نن واکسیناتوران راغلل، هغوی له موږ څخه وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړو. زه 15 ماشومان لرم چې درې تر 15 کلونو کم دي، هغه مې واکسین کړل. زه له نورو کورنیو هم غوښتنه کوم چې خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو د پولیو له ناروغۍ وژغورل شي.
خودم یک طفل دونیم ساله دارم که
زه خپل یو دونیم کلان ماشوم لرم. من هغه ته په منظم ډول ټول واکسین نه کړی دي. زه له کورنۍ غواړم چې د واکسین کول په برخه کې جدي واوسي. ځینی کورنۍ د پولیو واکسین نه کوي ځکه دوی ویره لري چې دا د دوی ماشومان ته زیان ورسوي. مګر زه غواړم چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي ځکه چې دوی زموږ راتلونکي سرمایه ده.
امروز سرمایه آینده موسن.
زهرا چې په کابل کې د پولیو د واکسین د تطبیق و کارکونکو د وای سره لدی چې د خلکو لخوا د پولیو د واکسین د کمپاین د بیا پیل دوه هرکلې شوې، خو ځینی کورنۍ د خپل ماشومانو د واکسین کولو مخالفي دي.
د واکسین و کارکونکو هم شپږم ناحیه کې کار کوم. د خلکو چلند توپیر لري، ځینې ښه چلند کوي خو ځینې ډیر بد چلند لري. موږ ته اجازه نه راکوي چې د هغوی ماشومان واکسین کړو، خو په ټوله ویلی شو چې د خلکو هرکلې ښه دی.
د افغانستان لپاره د پولیو د لمنځوړلو بنسټ د معلوماتو لمخې روان کمپاین په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اوروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې پیل شوې ده. د پولیو واکسین د کمپاین په داسې حال کې پیل شوې چې له پاکستان څخه د سلګونه زره افغان کډوالو جبري ایستلو سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې د 2023 کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبته پیښې ثبت شوې وې چې ټولې د پاکستان ګاونډي ولایت ننګرهار اړوند وې. د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د راپورونو لمخې افغانستان او پاکستان دا مهال په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزڼ وهلو یا پولیو پکې لمنځ نه تللې.
په راپور کې مو واوریدل چې له پرون راهیسې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې پیل شوی دی. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 15 کلونو کم عمره 1.6 میلیون شپږ لکه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا وزارت مسؤلینو هم له کورنیو او همدارنګ له دینی عالمانو غوښتي دي چې دغه کمپاین په ښه تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. څومره مخکې مې په دې اړه چې د دا ډول کمپاینونو په خطر سره کولو کې د کورنیو رول څومره مهم دی، په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له پخواني مسؤل سید کمال شاه سید سره مرکه کړې وه او لومړی مې هم دا پوښتنه ترې کړې وه. ښاغلی سید وایي
د پولیو واکسین د کمپاینونو په تطبیق کې د کورنیو رول ډیر زیات مهم دی، ځکه که کورنۍ د واکسین لاهمیت نه خبرې وي، د واکسین په اهمیت پوهیږي او د ماشومانو صحت ورته اولیت لري، نو د خپل ماشومان ټول واکسینوي چې د کمپاین په بریالیتوب کې مهم رول لري. او کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي نو د وایرس خپرېدو ته زمینه نه مساعدېږي، نو په دې اساس باندې د کورنۍ همکاري تر هر څه ډیره اړینه ده.
صحیح صاحب، په ننګرهار کې د پولیو مثبتو پیښو چې تقریبا ټولې د یوې میاشتې په موده کې ثبت شوې وې، د دې ډېره ویره رامنځته شوې وه چې ښایي د پولیو وایرس په چټکۍ نور سیمو ته هم خپور شي، خو څو میاشتې پر دغو مثبتو پیښو وتلي او بله مثبته پیښه د پولیو نه ده ثبت شوې، علت تاسې په څه کې وینئ؟
پولیو پیښې چې په 2023 کال کې رامنځته شوې وې تقریبا پسرلی او دوبی په میاشتو کې وې، څو میاشتې ووتې چې نورې پیښې نه دي رامنځته شوې. عمده علت یې د پروګرام له لوري په ختیځ حوزه کې ډیره زیاته توجه وه چې په د کمپاینونو په کیفیت باندې هلته ډیر زیات فوکس و. دې تر څنګ هلته د ټولنې خبرتیا ته ډیر پام اړول شوی و، او په خاص ډول باندې هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېدل او یا هغه کورنۍ چې واکسین ردو هغوی ته خاص توجه شوی وه تر څو دوی ته قناعت ورکړل شي او د واکسین له اهمیت خبر کړل شي او خپل ماشومان واکسین کړي. نو دغو ماشومانو شمیر ستاون کورنۍ قناعت کوي، ماشومانو شمیر راکمیږي چې له واکسین نه پاتېږي. نو دا ټول د هغو هلو ځلو برکت و چې هلته د پولیو پروګرام د شرکی او زیتن کارونه ترسره کړي، د آگاهي په دوړولو کې او د دې تر څنګ د کمپاینونو په کیفیت کې. نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې هلته نورې پیښې نه دي رامنځته شوي.
د پولیو ضد واکسین د کمپاینونو متخصص سید کمال شاه سیدو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې په ترنګ کې د جګړې له پیل وروسته اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره د لبنان په خاوره کې د حزب الله پر اهدافو برید وکړ. حزب الله هم د اسرائیل پر خاوره د لسګونو توغندیو په توغولو سره د حملو ته ځواب وای. بلخوا د حماس ډلې له منګولو د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو او په غزه کې د اوربني موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي.
راپورونه وایي چې اسرائیل پرون د لبنان په ختیځ کې د بال بیک ښار په شاوخوا کې پر دو اهدافو هممهاله هوایي حمله وکړي. دو امنیتي سرچینو له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې د دې حملو هدف د حزب الله اړونده یو دوه پولیس ودانۍ او د دې ډلې یو وسلتون و چې په ترڅ کې لږ تر لږه د حزب الله دوه غړي وشل شوي دي. د غزې په ترنګ کې د جګړې له پیل وروسته په تیرو څلورو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې اسرائیل په لبنان کې دننه اهداف په نښه کوي. د رویټرز د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې دا حمله په دې سیمه کې د اسرائیلو د یوې بی پیلوټ الوتکې د نسکورېدو په غبرګون کې د حزب الله پر دافع هوا ځواک وشوه. حزب الله له دې حملې څو ساعته مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دې ډلې دافع هوا ځواک د اسرائیلو یوه بی پیلوټ الوتکه د لبنان په جنوب کې له ځمکې څخه د هوا ته توغندي په وسیله وویشته او نسکوره یې کړه. بالبک ښار چې سوریه ته نږدې په بقا دره کې پروت دی د حزب الله د نفوذ له مهمو مرکزونو څخه دی. سوریه هم له ایران او حزب الله سره په یو اتحاد کې شامله ده. پر بالبک ښار د اسرائیلو له هوایي حملې څو ساعته وروسته حزب الله اعلان وکړ چې د دې حملې په غبرګون کې په جولان سیمه کې د اسرائیلو پر یو پوځي مرکز شپېته کاتیوشا ډوله توغندي ویشتلي دي. د اسرائیلو پوځ تایید کړی ده چې سلګونه توغندي د لبنان له خاورې توغول شوي چې ځینې یې د اوسپنیز ګنبد په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم په وسیله وویشتل شول. د دې برید پر مهال د اسرائیلو په دریو ښارونو او ښارګوټو کې د خطر زنګونه ووهل شول. په همدې حال کې د حماس د سخت دریځې ډلې له منګولو د اسرائیلي برمتو د خلاصون او په غزه کې د اوربند یوې موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د غزې په تړنګ کې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر جنوب برید وکړ. 1200 اسرائیلي وګړي ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. پر غزه د اسرایلی ځواکونو په ځوابي حملو کې د فلسطینی چارواکو په وینا نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي. د دې جګړې پر مهال د اسرایلو او لبنان ترمنځ سرحد کې هم تقریبا هر ورځ د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتې شوي. حزب الله هم چې د حماس په څیر ایران یې ملاتړ کوي، د امریکا او د لویدیځ د ګڼو هیوادونو لخوا د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
په پام کې چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه سبا سیشن به د فبروري په 28مه ترسره شي. د افغانستان په کوربه توپ دا لوبه په ابوظبي کې په پام کې دا د کابل په وخت د سهار په 10:30 بجو پیلېږي. د دې لوبه په درشل کې پرون ماښام د افغانستان کرکټ بورډ سیالو لوبغاړو ته په متحده عربي اماراتو کې د ماښام میل مستیا کړی و. د کرکټ بورډ د تجارتي څانګې مشر اکبر محمد پکتیان خپل میلمنو ته اخراغ لاستوه.
السلام علیکم.
السلام علیکم اتلانو او چارواکو، موږ دلته د ماښامنۍ میل مستیا لپاره راټول شوی یو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې بلې ځانګړې سیالۍ لپاره د تیاری په حال کې یو. البته د کرکټ د یوې بلې عالي سیالۍ د پیل لپاره به خوي چې له خپلو سیالانو سره یو عالي او ښایسته ماښامنۍ ولري.
افغان لوبډله بلدی لوبي ورسره راتونکو نه ل ایرلند سره درې ورځې لوبي هم وکړي او بیا د دوی ترمنځ درې شلوره لوبي هم په پام کې دي. افغان لوبډله د شلوره لوبو نړیوال جام ته د تیاری په لړ کې ل د مخکې لسریلانکا، هند او متحده عربی امارات سره هم یو لړ سیالي درلودي. د شلوره کرکټ نړیوال جام د متحده ایالاتو او ویست انډیز په کوربه توپ د غبرګولی یا جوزا په 12 منټه د نړۍ د شلو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیلېږي او د چنګاخ یا سرطان تر نهمې پورې دوام کوي.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي سي.
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په کندوز کې یو شمېر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکونکي پرته له دې چې انساني کرامت په پام کې ونیسي په عام محضر کې ځوانان بے عزت کوي او سپکوي. سلمانیان هم ورته شکایت کوي او وایي د کار په خاطر اکثره وختونه د دغې ادارې د کارکونکو لخوا ځورول کیږي. یو شمېر ځوانان د امر بالمعروف له کارکونکو غوښتنه کوي چې په عام حضر کې خلکو له بې ځایه زورولو او وهلو ټکولو څخه ډډه وکړي. نور حال په دې رپورټ کې.
د کندوز ښار یو شمېر سلمانیان شکایت کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو د ناسم چلند له امله زیات شمېر ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده. د دې ولایت یو شمېر سلمانیان او ځوانان انتقاد کوي چې د امر بالمعروف د کارکونکو غیر انساني او له تشدد نه ډک چلند زیات شمېر ځوانان دې ته اړ کړي چې هیواد پرېږدي. شپږویس کلن عثمان چې په کندوز ښار کې د سلمانۍ دوکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
سلمانی خیلی متضرر است از دست اینا، اما روزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکونکو د سلمانیانو دکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو د بولو لاس پورې کوي چې ګیره مو خرایلی او ویښتان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمېر سلمانیان له لسو تر شلو ورځو بندین کړي او هلته یې ورسره بد چلن کړی دی.
د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکونکي هر ورځ د سلمانیانو له کار څخه څارنه کوي او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرولو او اصلاح پر مهال وویني له درې ورځو نیولې تر څلوېښت ورځو پورې بندي کوي. د کندز ښار یو بل سلمان عزت الله آزادۍ روډې ته وویل
مې 15000 روپۍ کرای دکان میتیم زمری بالمعروف مې خواهش دارم کې قرقدګری
زه د میاشتې 15000 افغانۍ د دکان کرای ورکوم او ترڅنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم خو د امر بالمعروف د ناوړه چلند لامل زمونکار د سقوط له ګواښ سره مخ دی دومره پاتې دي چې خپل دکانونه وتړو او له دې وطن څخه په خیس پکې کړو
د کندز ښار یو شمیر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي د کندز ښار یو اوسیدونکی محمد الله آزادۍ روډیو ته وویل
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي څومره کوي چې له دوی سره ښه برخورد وکړي نرم برخورد وکړي خو زه خپل درې څلور پیرې تښتېدلی یم او ورنه چې راغلي دي همداسې مې ږیره نیمه یې پاتې شوې ویښته مې همداسې پاتې شوي دي دې برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راضي نه سي په وطن کې اوسېږي
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه سي د سختګيري پریدي او موږ خپل ژوند د پریدي او سلمانان هم خپل کسب و کار د پریدي خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي او موږ ځوانان خپل ژوند ته پریدي د کار سره موږ ژوند هم ستړي کیږو او د وطن هم ستړي کیږو چې د وطن نه لاړ شو
سره له ډیرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو دا یوازې د کندز اوسیدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو اوسیدونکو د نوموړې ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوی دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان د ځان ورسیږي نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان حکومت د پوځیانو د خوانی ول کیږي نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغه شي مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې څنګه چې تاسو ته معلومات ستاسو ته هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتل فلم بولدک لري څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو سلویشت کال بیاش کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن ورته مهاجر وو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه و جوړ کړی نو بیا د شپږم بل دکتاري څخه راو وشتلو ای و يم موسی والا موږ سره کومک وکړي درې دانی کمپلی او زر افغاني په نه پر زر افغاني راکړل او درې دانی کمپلی راکړل نور مرسته موږ سره نه وکړي نه د دولت خو موږ سره مرسته شوی ده نه دی بلې مرستندوی ادارې د خو څخه موږ سره مرسته شوی ده فقط دا غدری د یک کمبلی او زر ابوغانی په نپر د ای او ایم ولا مسره د کومک کړی دي موږ سره نور کومک نور بس نه ده سوي موږ تاسو څخه ستاسي محترم څخه دا خاص کو چې موږ ژغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي نو زم به دي کاروبار نه درو روزګار نه درو خوراکي توکي نه درو نقدي پیسې نه درو کار مډیر سره خراب دي په ډیر سخت مشکل کې الله پاک تاسو ته خیر درکړي موږ ژغ مرستندو ادارو پر ورسوي زمانو محب لا دي په دامن ورسوالي کې میړول دي کندهار دامن ورسوالي کې میړول دي الله پاک تاسو ته خیر درکړي السلام علیکم
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422111421.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې ازادي رادیو او دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر له خپل ترکمنستاني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیت او انتقالاتو په اړه خبري وکړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې امیر خان متقی په اشقابات کې د ترکمنستان بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال صدر اعظم رشید مراد